امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو غټه کې واورئ.
د کونړ د ولایت په سرحدي سیمو باندې د ډیورنډ د کرښې نه اخوا د توپونو مرمۍ ولیدلې. توقع ده چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به آسیا ته د خپل سفر په پای کې یوه مهمه بیانیه خپره کړي، او د حضرت عیسی علیه السلام یو خیالي تصویر په نیویارک کې په سلو میلیون ډالرو لیلامېږي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې د کونړ په ځینو ولسوالیو باندې توغندي لګېدلې دي.
د افغانستان پر خاوره باندې یو سل څلور اتیا د مختلفو لو ثقیله سلام مرمۍ ثابت کړی دی.
د بلوڅو قومي مشرانو د نړیوالې ټولنې نه غوښتي دي چې د بلوڅانو سره د پاکستان د حکومت د ظلمونو مخه ونیسي.
څلوېښت زره بلوچان ورک دي او داسې پته یې نشته. د رڼا په ورځ د آیسای خلک راځي، خلکو له کونه باسي.
او د عراق او ایران په پوله باندې د زلزلې په هکله مفصل رپورټ هم لرو، خو د دې او نورو مطالبو د تفصیل نه مخکې د دې ساعت خبرونه واورئ چې سید سلیمان شایل ولي.
د ډیورنډ د کرښې نه اخوا د کونړ ولایت پر څو ولسوالیو توغندي وار شوې دي. د ولایتي چارواکو په وینا له پرون ورځې راهیسې یو سلو اتیا مرمۍ د دانګام، شیګل، شلتن او اسمار ولسوالیو په غرنیو کلو کې لګېدلې دي. د کونړ د امنیي قماندان پاسوال جمعه ګل همت امریکا غږ ته وویل
د افغانستان پر خاوره باندې یو سلو څلور اتیا د مختلفو لو ثقیله سلام مرمۍ ثابت کړی دی چې په دې کې اوان غرنۍ توپې، صد صحرا یا دورمنزل توپونه او میزایل شامل دي.
زمون خبریال ذبیح الله غازی په خپل رپورټ کې وایي چې د ځینو کلو خلک مجبور شوي دي چې کډې وتړي او نورو سیمو ته ولاړ شي. څوارې مخکې هم پاکستاني ځواکونو د سرکانو او مرورې د ولسوالۍ په شمول د کونړ په سرحدي ولسوالیو باندې د هوان او توپونو ورمۍ وار کړې وې، او زیات شمېر کلیوال یې مجبور کړل چې خپل کورونه خوشي کړي او کډې بار کړي. په قندهار کې د نړیوالو ائتلافي قواو پر یو نظامي کاروان باندې مرګانۍ حمله شوې ده. دغه پیښه د ډن پولیسوالۍ کې وشوه. ټوله ورځ عمومي لاره تړل شوې وه او عسکر څوک نه پرېښودل چې د پیښې ځای ته ورنږدې شي. د پولیسو یو ویان دوهم څارن متی الله هلال امریکا غږ ته وویل تاسو زمون غږ د واشنگتن نوري. افغانستان او پاکستان دواړه په نړۍ کې وزنی هیوادونه دي چې د ماشومانو د پولیو یا ماشومانو د فلج د وژن کې ناروغي پیښې پکې ثبتېږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یا یونیسف وای چې کچه یې وسره لوېدلې ده، خو دواړه کوشش کوي چې په ګډه کار وکړي. د اسلام آباد نه به د امریکا غږ د خبریال ایاز ګل د رپورټ خلاصه اشق الله رحیمزوی تاسو ته ولولي.
سره له دې چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د واکسینو د لګولو په کارکونکو څو واره مرګانی حملې وشولې او په سرحدي علاقو کې روان جنگ دی، خو د 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو د واکسین د څاڅکو ورکولو پروسه روانه ده. یو شمېر اسلامي ډلې مخنیسي او له همدې عمله د افغانستان او پاکستان په ځینو لورو پرتو علاقو کې د ناروغي په بشپړ توګه لمنځه نه ده تللې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف نن د دوشنبه پر ورځ رپورټ ورکړی چې په روان کال کې په افغانستان کې د پولیو 9 او په پاکستان کې 15 نوې پیښې ثبت شوې دي. پاکستاني چارواکو په 2014 کال کې د پولیو د ناروغۍ د 300 پیښو په اړه رپورټ ورکړی و، خو اوس یې شمېر ډېر کم شوی دی او په افغانستان کې بیا یوازې 80 پیښې ثبت شوې. په کابل کې د یونیسف استازي کمال شاه ومنله چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تشنج او سیاسي شخړې هم د پولیو ضد مبارزې باندې ناوړه اغیزه کوي او د لا زیاتې هماهنګۍ ضرورت لیدل کېږي. اشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
تاسی دا خبرونه د امریکا غاک واشنگتن ناوري. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي کورنلس زیمرمن تیر هفته په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې په دوران کې د افغانستان په باب د پریکړو نه خپل رضایت څرګند کړی دی او وایي چې ناټو یو ځل بیا له افغانستان سره په خپلو مشروطو ژمنو او تعهدونو تاکید وکړ. هغه د ناټو د قاطع ملاتړ په معمولیت کې د قطر او متحده عربي اماراتو شاملېدل مهم وګڼل. د یک شنبه پر ورځ ناوخته د عراق او ایران په سرحدي سیمو کې د یوې وژونکې زلزلې له امله چې قوت یې 1.3 ښودل شوی، له 300 نه زیات خلک وژل شوي او 2500 کسان زخمیان دي. د ایران دولتي مطبوعاتو نن د دوشنبه پر ورځ رپورټ ورکړ چې 338 کسان په تباه کوونکې زلزله کې وژل شوي. په زلزله کې د کرمانشاه د ولایت د سریپول د سریپولی زحاب سرحدي کارګوټی خراب شوی دی. د امریکا د جیولوجیکي مطالعاتو مرکز وایي چې د زلزلې د ثقل مرکز د عراقي کردستان د حلبجا په کارګوټی کې و. د عراق صدراعظم حیدر العبادی کردستان ته د عجلو بشري مرستو او طبي پرسونل د لیږلو امر کړی دی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په روان هفته کې د آسیا پاسفیک هیوادونو ته د خپل سفر په لړ کې د یوې مهمې بیانې د خپرولو ژمنه کړې. په دې سفر کې د چین، جاپان، جنوبي کوریا، ویتنام او فلیپین له مشرانو سره د ټرمپ د مذاکراتو په ایجنډا کې دوه مهم مسایل شامل وو، شمالي کوریا او د دوه اړخیزې سوداګرۍ پراختیا. جمهور رئیس ټرمپ نن د دوشنبه پر ورځ د استرالیا د صدراعظم مالکم ټرنبول سره ملاقات وکړ. په دغه ملاقات کې د جاپان صدراعظم شینزو آبه هم ګډون کړو. په داسې حال کې چې ټرمپ د آسیایي مشرانو سره په خبرو بوختو، د امریکا د سمندري قواوو الوتکې وړونکې درې کښتۍ لګیاوې په لویدیځ پاسفیک کې د جاپان او جنوبي کوریا د سمندري قواو سره محاربوي تمرینات اجرا کول. امریکایي چارواکي وایي چې د تمریناتو اصل مقصد او هدف دا دی چې امریکا او ملګري شمالي کوریا ته خپل نظامي قوت او زور وښيي. د لبنان مستعفی شوی صدراعظم سعد حریری خپل ولس ته ډاډ ورکړی چې دی به زر بیرته خپل هیواد ته راستون شي. حریری د نومبر په 4مه یو ناڅاپه استعفا ورکړه او په ریاست کې اوسیږي. ګمان کېده چې د سعودي چارواکو مجبور کړی چې استعفا وکړي. د جنوبي کوریا پوز وای چې د شمالي کوریا یو عسكر هغه وخت ولګید او زخمی شو چې خپل ملګری پرې ډزې وکړي. هغه وختل چې جنوبي کوریا ته وتښتي. فعلاً په روغتون کې د علاج لاندې نیول شوی. د حوثیانو په ضد په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو ائتلاف ویلي چې د هغه جنگ ځپلي هیواد ځینې هوایي میدانونه او بندرونه چې مخکې تړلو د بشری مرستو در رسولو په خاطر بیرته خلاص کړي. سعودي عربستان او ملګری وافته مخکې د حسین لوخا په ریاض باندې د توغندي د ناکامې حمله په تعقیب د یمن ځمکنۍ هوایی او سمندري لارې وتړلې. سعودي عربستان دا دلیل وړاندې کړی چې حسینو ته په دغه لارو باندې له ایران نه د اوږدو وټن توغندو په شمول نظامي اکمالات رسیږي، خو ایراني مشرانو د سعودي د مشرانو تورونه رد کړي دي. او دا همې ورسته خبر د حضرت عیسی علیه السلام یو تخیلي پینټینګ یا په لاس رسم شوی تصویر چې د سالواتور مونډي په نوم یادیږي او څو پیړۍ پخوا مشهور ایټالوي رسام لیونارډو داویشي سرکا استلو په $100 میلیون په نیویارک لیلامیږي. یو بل لاسي تصویر چې حضرت عیسی علیه السلام او یاران یې پکې د لاس سفر یا وروستۍ ماښامنۍ د خوړلو په حالت کې ښودل کیږي په $50 میلیون لیلامیږي. لومړی ځل دی چې یو اروپایي سوداګر د خپل شخصي کلیکشن لپاره په دومره لوړه بیه دغه دواړه تصویرونه اخلي. د سوداګر نوم نه دی ښودل شوی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د بلوڅو قومي مشرانو ویلي دي چې د ډیورن کرخه په رسمیت نه پیژني. په دې حق له لږ وروسته رپورټ لرو. د کونړ د ولایت په یو شمیر ولسوالیو د ډیورن د کرخې د اخونه توغندي لګیدلې دي. ذبیح الله غازی راپور شاله کړل.
د کونړ په څلور ولسوالیو د ډیورن کرخې لا په لو پاکستانی غاړې نه د توغندو اشتل بیا ځلې پیل شوی او د چارواکو وینا ده چې ل پرون راهیسی لک تر لګي او سلو څلور اتیا مرمۍ د دانګام، شیګل، سلطان او اسمار ولسوالیو په غرنو منطقو لګیدلې دي. د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت وای په اشتل شو مرمو کې ایوه پر یو کاله لګیدلی چې یو سړی زخمی کړی دی.
د افغانستان پر خاوره باندې یو سړی سره راته د مختلفو لو سکلا سره مرمو یې ثابت کړی دی چې په دې کې اوانه غرنۍ توپ سد صحرا یا دور منزل توپونه او میزایل شامل دي.
نو ما وړه وای د غبریدونو مالی زیانونه اړولي خو دقیق معلومات لا نه دي شوی. د سیمه اوسیدونکو وای لتیر شپې را پدی خوای د کورونو څنګهونو تمرمۍ لګي او ولسی خلک مجبور شوی چې خپل کړي وتړي. د دانګام ولسوالۍ د سره کمر دوا اوسیدونکو
یو کس زخمی کله چې شدید زخمی دی درول دي نو چې کونړ په شفاخانه کې راغسته او کینګرات به وړي او دا غي نه چې کم دی لر سر کمر مسکاجی کرے چې دای دی بي سي درا کې کونو لاندې ولر دي دا ټول شپم پیرا کې کونو ورې دي تقریبا او یو پورې ما وشمار لو پورته می دی نه دي شمارلې
په نه د دې افغانستان شروي د لسنی مو پورې سر کمر چاونه چینګه او دا غنه روس دي کم دی په دولسنی به شروي ان تر یو نی می ته منګه سر مکتب کې ګیر بلو به خو هغه مکتب چې کومور لا کې بچ کوم ما شومان او فزان ټول یو ګنټه ما سره وب
دوی وای پاکستانی پوزیانو په صفری کرخه کې تازه خوځښتونه هم شروع کړي او په دې لوکی دی ویلوړی چوکی د لاندې کولو نیت کړي
دی فاته بل سر دی چې په خبر تختاری چې دا په سندړه سر به شهرت لري او پاکستان پوز غواړي چې اته په اخو ته چې کوم دینو سپری نقطې نه اخو ته خلک یې نولې دي هغه ته ویل چې دا زموږ نیسو دی را موږ راځو اگر ته سر دی دا پاتې اوس دی تم راځي قاسم د کولینا چې کوم دین لګراله غړتل او دا دیلم کې دی شیراش
دا بریدونه ورسته لاغې پیلېږي چې 13 ورځ په پلازمینه کابل او زنونور ولایتونو کې د ډیورن کرخه په تړاو افغان سیډونکو حقوق پوهانو دغه کرخه د منلو وړونه بلله او ویل دا کوم سند نشته چې وخه د ډیورن کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحد پیژندل شي بل پلو د پاکستان حکومت د ډیورن کرخې په اوږدو کې د اغزن سیمه او کټارو لګولو لړۍ تند ساتلې د کونړ والی وحید الله کلیمزی له امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې هغه غاړي حکومت د کونړ ناړی ولسوالۍ کې د اغزن سیم د لګولو په نیت ځنې تعمیراتي مواد لیږدولې دي
د کونړ د ولایت ناړی ولسوالۍ کې هم نمود اطلاعات په اساس چې په صفري نقطه کې کوم پاکستانی تاڼې چې موجود دي د تاسیسي مخاردار او یا داسې وسایل او اسباب چې هغه د دې جال یا د دې سیم خاردار د پاره استعمالی در اورل شوې دي
هغه زیاتی چې کده پاکستان حکومت د غلط داغزن سیم یا کټارو د لګولو کار شروع کینو سیمایز ولسی خلک په مخالفت دریږي زبیولا غزي اشنا رادیو جلال آباد
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ اشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15
د ایران او عراق په سرحد کې زورور زلزله شوې ده تر اوسه راپورټونه وایي چې د 350 په شاوخوا کې کسان تلف شوي دي لږ وروسته به پوره راپورټ واورئ په قندهار کې د نړیوالو قواوو د موټرو په کاروان باندې ځانمرګي حمله شوې ده عزیز الله پوپل راپورټ راکړی دی
د کندهار پټن روډ سوالی کې د پیښې سیمه د ورځې تر ناوخته پورې کلا بند و او چاته اجازه نه ورکول کېده چې د پیښې سیمه ته نږدې ورسي د کندهار د پولیسو یو ویاند دوهم څارن متی الله هلال امریکا ژغ آشنا راډیو تویل چې د بهرنیو ځواکونو پر موټریس کاروان د ولسوالۍ په دی غلامان سیمه کې موټر بم ځانوژونکي برید سوی د زیاته کړې چې په پیښه کې د مرچوبلی په اړه دقیق معلومات نشته خو د لومړنیو معلوماتو له مخې ملکی خلکو ته پکې زیان نه دی رسیدلی
دم چې ځانګړي بریدګرام پکښې وو پر د بهرنیو ځواکونو په کاروان باندې چې د دین کاروان باندې چې د صحت سره تر دوه پاتو چاودنه کړې ده دا لاندې تر اوسه معلومه نه ده چې په دې چاودنه کې بهرنیو ځواکونو ته مجبور راوستي ده او کنه راوستي خدا چې اوس مار موږ به ورسې کوم یا د څو پر سره لري
د ډنډ ولسوالۍ وی امنیتي سرچینې د نوم نشولو په شرط امریکا ژغ آشنا راټول چې د امریکایي ځواکونو موټریس کاروان په سیمه کې په امنیتي غشت بوخت و چې تر بریدلاندې راغلي سرچینې زیاته کړې چې تر 14 وروسته 15 تنه د جغورنې د ټیم له لوري د چورلکی په وسیله د کندهار هوایي ډګر ته لیږدول شوی خو دا چې څو تنه پکښ وژل شوی او څو پکښ ټپیان دي په اړه معلومات نه لرل د کندهار د هوایي ډګر یو برخه په ډنډ ولسوالۍ کې د چي نړیوال ځواکونه د امنیت لپاره په نږدې سیمو کې تل د غشت په حال کې خپل نړیوال ځواکونه تر اوسه په دې اړه تفسیرانه نه کړي بلې خواته د کندهار پولیس مقامات وایي چې هغه څلور تنه برید کوونکي هدف ته رسیدو مخکې له منځه وړي چې له چاپېدونکو توکو څخه د ډاک هموی موټر په وسیله غوښتل د کندهار د معروف ولسوالۍ پر امنیه قمنداني باندې ډله ییز برید وکړي په کندهار کې د افغانستان د څلور دیرش ولایتونو د ښاروالانو د ملي کانفرنس ته جوړېدو په موخه د نن ورځې له شروع څخه په کندهار کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو
امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ خبریالې لیمې نیازی د کابل نه راپور را لېږلی دی. وایي چې د بلوڅو قومي مشران وایي د ډیورن کرخه په رسمیت نه پیژني. دوی د نړیوالې ټولنې نه غواړي چې د بلوڅانو سره د پاکستان د حکومت د ظلمونو مخه ونیسي.
نن په کابل کې د بلوڅو د شهیدانو ورځ ولمانځل شوه. په دغه غونډه کې چې د افغانستان او پاکستان بلوڅانو ګډون کړی و، بلوڅ قوم د آزاد او خپلواک بلوچستان غوښتنه وکړه. بلوڅ مشرانو په دې غونډه کې له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له نړیوال سازمان څخه وغوښتل چې پر بلوڅانو باندې د پاکستان حکومت د روانو ظلمونو مخه ونیسي. د افغانستان د بلوڅانو د شورا مشر عبدالستار پردلی وویل
او د اوس په دغه نږدې وختونو کې تقریبا له 3000 زیات بلوچان شهیدان شوي دي. تر اوسه تقریبا نږدې 3000 بلوچان ورک دي او درسې پته نشته. د رڼا په ورځ د آیسای خلک راځي، خلکو له کور نه باسي، له دفتر نه باسي او څوک نه پوهېږي چیرته دي.
دغو بلوس مشرانو زیاته کړه دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرخه هیڅکله په رسمیت نه پیژني او که بلوس میشتي سیمې خپلواکه شي د افغانستان او بلوچستان ترمنځ به کومه پوله وجود نه لري. بلخوا یو شمیر افغان پوهان هم په بلوس قوم غږ کوي چې د خپل خپلواکۍ او آزاد بلوچستان لپاره سره یو ځای شي. د علومو اکاډمۍ مشاور او د سرحداتو او قبایلو پخوانی وزیر سلیمان لایق ویل
واقعیت امر ایس کی بلوچا فعلا
اوس مهال د بلوچستان اکثریت د آزادۍ غوښتونکي دي. یو څه باید هیر نکړو چې افغانستان هم په دې برخه کې پاملرنه نه ده کړې.
دوی دغه راز وایي بلوچستان له افغان حکومت څخه زیاتې تمې لري، خو په افغانستان کې دننه هم بلوچستانو ته د پام وړ کارونه نه دي ترسره شوي. د قومونو او سرحداتو وزارت وایي بلوچستان هغه مهال آزادي او خپلواکۍ ته رسیدلی شي چې پاکستان او افغانستان کې سوله او امنیت منځته راشي. بلوڅ مشران وایي په افغانستان، پاکستان او ایران کې دیش تر 30 میلیونه بلوڅان اوسیږي چې یوازې 4 میلیونه په افغانستان کې میشت دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیونه اوري. د ایران او عراق په سرحد کې زوراور زلزله شوه ده. د مړو او زخمیانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د رپورټونو له قراره تر اوسه د تلفاتو شمیر 350 ته رسیدلی دی. د زلزلې شدت 8.3 درجې و. ایوب خاورین د رپورټ تفصیل وایي.
د لومړۍ زلزلې نه وروسته ځمکې څو نور زورور ټکانونه وخوړل. خلک مجبور سول په سړه هوا او تور شپه کې له کورنو راووتل. د زلزلې مرکز په عراق کې و، خو ډیر تلفات یې په ایران کې اړولی دي. د ایران دولتي رسنۍ وایي چې شاوخوا 2500 کسان ژوبل سوي دي او تر اوسه د څه باندې 350 کسانو د مړینې خبر ورکړ سوی دی. تر ټولو ډیر د ایران د کرمانشاه ولایت تخریب سوی دی. چارواکو د درې ورځو ماتم اعلان کړی.
هوا ډیره سړه ده، خو خلک ویریږي او خپلو کورونو ته نه ځي. ډیر ډاروونکی حالت و. ما فکر کاوه چې پښې مې په هوا کې وي او بیا به هیڅکله ځمکې ته ونه رسیږم.
د ایران او عراق په سرحدي ښارګوټو کې برېښنا او د تلیفون خدمات قطع سوي دي، چې له امله یې د مرستو او ژغورنې عملیات هم ستونزمن دي.
په پیل کې موږ پوه نه شولو چې زلزله ده. دوه درې ځلې مو کور وښورېدو او زموږ د الماریو او دیوالونو شیان لاندې راوغورځېدل او بیا مو برېښنا هم پرې شوه.
ایران تر دې وړاندې هم سختو زلزلو لړزولی و. په 2003 کال کې د هغه هیواد په جنوب کې د بام په ښار کې 6000 کسان په زلزله کې وژل شوي وو، او په 2012 کال کې د شرقي آذربایجان په ولایت کې 300 کسان وژل شوي وو.
برام بیرون بعد
کله چې زلزله وشوه زه په خپل ځای کې پراته وم. ځامن مې په بله خونه کې تلویزیون ته ناست ول او په منډه ماته راغلل چې موري زلزله ده.
د امریکا د جیولوژي ځمکې پیژندنې اداره وایي چې د زلزلې پټۍ 1500 کیلومتره اوږده وه او د عراق او ایران په سرحدي ولایتونو کې تیره شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنټ لاري پښتو voa.com.
د آشنا رادیو درنوریدونکو د متحده ایالاتو جمهور رئیس ترامپ د فلیپین په پایتخت مانیلا کې نن ویلي دي چې امریکا ته د سنیدو سره سم دستی به د شمالي کوریا او د آسیایي هیوادونو سره د امریکا د تجارت په حق له ستراتیژي اعلان کړي. جمهور رئیس ترامپ نن د دوشنبه په ورځ جنوب ختیځ آسیا ته د 12 ورځنی سفر په وروستۍ ورځ د هند صدر اعظم نریندر مودی په ګډون آسیایي غونډه ته ورغی. د ځینو آسیایي هیوادونو د مشرانو سره وکتل او په بیلابیلو مسلو یې خبرې وکړې. د آشنا تلویزیون راپورټ اوري.
جمهور رئیس ترامپ نن د آسیان د سرمشریزې غونډې د پیلېدو نه مخکې د شمالي کوریا د توغندیو د ازموینو پر مسلې د دغه غونډې په څنډه کې د جاپان او استرالیا صدر اعظمانو سره په لیدنه کې خبرې وکړې. هغه همدارنګه وویل چې د سوداګرۍ په اړه خبرو کې پرمختګ شوی.
موږ د خپلو تجارتي شریکانو سره لوی ګامونه پورته کړي دي، تر هغه هم لوی چې تاسو خبر یاست چې په چین کې په بیلابیلو شرکتونو کې زموږ د سرمایدارانو پانګه اچونه له 250 میلیاردو نه 300 میلیاردو ته لوړه سوې ده او له دې نه به هم لوړه سي. موږ د هر یو سره د تجارت کسر لرو، خو دا کسر به ژر ختم سي.
د جاپان صدر اعظم شینزو آبه چې د شمالي کوریا په وړاندې د امریکا د ولسمشر سره یووالی ښودلی وویل مهمه ده چې د درې اړخیزې همکارۍ په ترڅ کې سیمې ته سوله او ثبات راوستل شي.
شمالي کوریا یوه ډېره ضروري مسله ده. جاپان، متحده ایالات او استرالیا ګډ بنیادي ارزښتونه او ستراتیژیک ګټې لري. زه هیله لرم چې د شمالي کوریا په اړه نننی بحث سیمې ته د سولې زمینه مساعده کړي.
په دې ملاقات کې د استرالیا صدر اعظم وویل چې د سیمې سوله او ثبات د میلیاردونو خلکو د هوساینې ضمانت کوي او دا یقین ته به دوام ورکړو.
موږ له ډېرې نږدې ګډ کار کوو. موږ ګډ ارزښتونه لرو او شمالي کوریا باندې ګډه نظر ساتو چې دا یقیني کړو چې شمالي کوریا په سیمه کې د ګواښونو نه لاس واخلي.
جمهور رئیس ترامپ نن د فلیپین په مرکز مانیلا کې د هغه هیواد د جمهور رئیس رودریګو دوترته سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو اړیکې وستایلې او ویویل چې تیره شپه د فلیپین جمهور رئیس مانیلا ته ورغلي میلمنو ته پرتمینه ماښامنۍ جوړه کړې وه.
And I want to thank you for this تاسو له خوا د تیر شپې د میلمه پالنې نه ډیره مننه کوم. شاندار ننداره و، ډیر با استعداد او ډیر عالی خلک یاست.
د سپین مړی ویاند سره کبي ویل چې د جمهور رئیس ترامپ او جمهور رئیس دوترته ترمنځ خبرې په دایش مخادره موادو او تجارت باندې متمرکز وي او د بشري حقوقو سرغړونه ډیر په مختصر ډول یاده شوې ده.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام پونی کی درې ځلې خبريږي او ردلې مهروي.
د آشنا رادیو درن اوریدونکو، د سالنګ په لوی لاره د خنجان په ولسوالۍ کې یو شل بستریز روغتون جوړیږي. ګل رحیم نیازمن رپورټ راکړی دی.
د سالنګ پر لوی لار د بغلان په خنجان ولسوالۍ کې شل بستریز روغتون جوړیږي. په دغه روغتون کې به د سیمې د خلکو له درملنې پرته د هغو کسانو تداوی او درملنه هم کیږي چې د سالنګ د اوږدې او خطرناکې لارې په اوږدو کې د ترافیکي پیښو له امله زیانمن کیږي. د خنجان ولسوال لطف الله عاطفي وایي خلک د دغه روغتون په جوړېدو سره خوشاله دي، ځکه چې په لومړي ځل به د خنجان، خوست، فیرنګ، دیسلا، پولیسار او نورو لرې پرتو غرییزو سیمو خلکو ته صحي اسانتیا برابر شي. نوموړي وویل چې دغه روغتون د بغلان ولایت د ځوانانو لخوا دوی ته پیشنهاد شوی و چې سږ کال یې د جوړېدو کارونه پیل شول.
اکثرا مریضا و حادثات ترافیکی می باشه، اگر در این مسیر یک شفاخانه سی بستر یا بیست بستر ایجاد میشه تمام ولسوالی هایی که در جوار
په خنجان کې که روغتون جوړیږي ټول هغه ولسوالۍ چې د خنجان شاوخوا پرتې دي خلک به یې له دغه صحي مرکز څخه ګټه واخلي او د نهو ولایتونو خلک چې له دغه ولسوالۍ تیریږي د ترافیکی پیخو قربانیانو سره به مرسته شوی وي. هغه زیاتوي دغه دولتي ځمکه چې اوس پرې روغتون جوړیږي ځینو کسانو غوښتل چې غصبی کړي، نو د دغه پروژې په تطبیق سره د یو بل غیر قانوني کار مخه هم ونیول شوه. د بغلان د عامي روغتیا رئیس ډاکټر محب الله محب وای چې دغه روغتون به هر ډول صحي اسانتیا ولري او د هډوکو د پیوند برخه به تر ټولو مجهزه برخه وي.
ای شفاخانه یک شفاخانه خیلی مجهز، تمام مشکلات اهالی خنجان، دوشی و ولسوالیایی که هم جوار
د یو مجهز روغتون دی. د خنجان د شاوخوا ولسوالیو د اوسیدونکو او د هغو مسافرو صحي ستونزې به پکې حل کیږي چې په دغه لار کې د ترافیکی پیښو قرباني کیږي. نوموړی زیاتوي چې دغه روغتون به نسایي ولادي، داخله، جراحي او تراماتولوژي برخې ولري او د سیمې د خلکو هر ډول صحي ستونزې به ورسره حل شي. په خنجان کې شل بستریز روغتون د عامې روغتیا د وزارت لخوا د 46 میلیونه افغانیو په لګښت جوړیږي چې په شاوخوا ولسوالیو کې به لومړنی مجهز صحي مرکز وي. د بغلان د اقتصاد رئیس عبدالواحد وایي چې دوی به په نږدې وخت کې په خنجان ولسوالۍ کې د بیا رغونې نورې پروژې هم عملي کړي.
ولسوالی خنجان برنامه‌های متعدد دیگر هم داریم. ولسوالی خنجان به خاطر که از پروژه‌های انکشافی محروم بودند،
موږ د خنجان ولسوالی لپاره نورې پروژې هم لرو. دغه ولسوالی په تیرو کلونو کې له پراختیایي پروژو پاتې شوی و. موږ هڅه وکړه چې اوس په دغه ولسوالی کې د خلکو د ګټې لپاره یو شمېر پروژې په پام کې ونیسو. د سالنګ لارې د شمالي نه ولایتونو تیریدونکو مسافر وای چې د لارو له خرابوالي پرته په دغه لوی لار چې مسافر پرې له کابل څخه بدخشان ته 14 ساعته، مزار ته 10 ساعته، قندوز ته 8 ساعته او فاریاب ته 15 ساعته مزل کوي، په لارو کې صحي مرکزونه او د ژوند د نورو ضرورتونو د رفع کولو په خاطر اسانتیاوي نشته. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د افغانستان د شفافیت د سار ادارې د زندانونو او د بندیانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. نن د شپې په 8 بجو د ورځنیو مسایلو بحثونو په پروګرام کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د نطاق بلال صدیقي، د ننګرهار د بندیخانو مسؤول عبدالولي حصارک او د یو پخواني بندي سره غږیږو. مننه چې د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې اورئ او خپل نظر څرګندوئ.
او د حمد څو مهم خبرونو غټی کی. تیر هفته د سعودي عربستان د ولایت شاهزاده محمد بن سلمان په امر د یو لسو شاهزادګانو په شمول د یو شمیر بانفوذو سعودیانو لیونو وروسته اوس هم په نړیواله کچه د دغه 20 کلن ځوان شاهزاده د اصل هدف او مرام په اړه اندېښنې نه دي رفع شوي. د امریکا په پوهنتونونو کې سږکال د خارجي محصلینو شمیر له حده لوړ شوی دی. امریکایي چارواکي وایي چې په روان تعلیمي کال کې دا وخت 1.8 میلیونه خارجیان د امریکا په مختلفو پوهنتونونو او کالجونو کې درسونه لولي. د ډیورن د کرښې نه آخوا د کونړ د ولایت په 2 سرحدي سیمو باندې توغندي وار شوي دي. په قندهار کې د نړیوالو قواوو په نظامي کاروان باندې مرګانی برید شوی دی، خو د مغژوب لی په اړه اطلاعات نه دي ورکړل شوي. افغانستان او پاکستان دواړه په نړۍ کې یوازیني هیوادونه دي چې سر کال پکې د ماشومانو د پولیو یا ماشومانو د فلج د وژونکي ناروغۍ پیښې ثبت شوي دي. دواړه هیوادونه غواړي چې په ګډه په دې ارتباط کار وکړي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي 13 اونۍ په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په باب د پریکړو نه خپل رضایت څرګند کړی دی. وایي چې ناټو یو ځل بیا له افغانستان سره په خپلو مشروطو تعهداتو او ژمنو باندې ټینګار کړی دی. د یک شنبه پر ورځ ناوخته د عراق او ایران په سرحدي سیمو کې د وژونکې زلزلې له امله چې قوت یې 1.3 درجې ښودل شوی، له 300 نه زیات خلک وژل شوي او 2500 کسان زخمیان شوي دي. تر ټولو زیاته تباهي د ایران د کرمانشاه ولایت د سریپول زحاب په سرحدي ښارګوټي کې واقع شوې. دغه ښارګوټی په زلزله کې خراب شوی دی. او د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په روان هفته کې د آسیا پاسفیک هیوادونو ته د خپل سفر په لړ کې د مهمې بیانې د خپرولو ژمنه کړې. په سفر کې د چین، جاپان، جنوبي کوریا، ویتنام او فلیپین له مشرانو سره د ټرمپ د بحث او مذاکراتو په ایجنډا کې دوه مهم مسایل شامل وو، د شمالي کوریا اټومي پروګرام او د دوه اړخیزي تجارتي اړیکو پراختیا. جمهور رئیس ټرمپ نن د دوشنبه په ورځ د استرالیا د صدر اعظم مالکم ټرنبول سره ملاقات وکړ. په ملاقات کې د جاپان صدر اعظم شینزو آبه هم ګډون کړی و. ټاکل شوی ده چې ټرمپ د خپل 12 ورځین سفر په پای کې بیرته واشنگټن ته راستون شي.
د
آشنا رادیو درنو اوریدونکو د افغانستان د شفافیت د سار ادارې د زندانونو او د بندیانو د وضعیت په هکله اندېښنه ښودلې ده او د خپلو درې کلنو څېړنو نتیجه یې خپره کړې ده. نن شپه په اتو بجو د ورځنیو مسایلو او بحثونو په پروګرام کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د نطاق صدیقي، د ننګرهار د بندیخانو مسؤول عبدالولي حصارک او یو پخوانی بندي سره غږیږو. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې اوري او خپل نظر څرګندوي.